اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ناروی د کډوالو شورا وایي لکه چې پاکستان د 2023 کال د سپټمبر په میاشت کې د بی اسناده بهرنیو وګړو د ایستلو پلان اعلان کړی، تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د شورا پرون جمعه پر خپل ویب پاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شویو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي دي. د ناروی د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا د مخه له اقتصادي سقوط، پراخ بی وزلی او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اټکل کیږي چې په 2025 کال کې به 6500 نور افغانان هم افغانستان ته ستانه شي. دا کسان له هغو شاوخوا 1 میلیون افغانانو جلا دي چې یوازې په 2024 کال کې له ایران څخه په زور ایستل شوي دي. افغانستان چې له مخکې څخه په آسیا کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر له پلوه تر ټولو له ستر کړکېچ سره مخامخ دی، اوس د ګاونډیو هیوادونو له لورې د لکونو نورو کډوالو د ورستنېدو بحران هم ورلغاړي شوی دی. د بریتانیا دفاع وزارت داسې اسناد محکمې ته سپارلي چې پر اساس یې د دغه هیواد یوه پوځي افسر د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغان ځواکونو د بیا میشتېدو 1515 غوښتنې لیکونه رد کړي دي. دغه افسر د تېر کال له دوبي راهیسې د خپلو پخوانیو افغان همکارانو هر هغه غوښتنې لیک په چټکه رد کړی چې ورته سپارل شوی و. ریوټرز خبري اژانس پرون جمعه په یو راپور کې وویل د بریتانیا دفاع وزارت محکمې ته ویلي چې دغه افسر کرنی شای له هغو څېړنو سره تړاو ولري چې د بریتانیا ځانګړو هوایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه حاضر دمه ترسره کیږي. راپورونه وایي چې د افسر د هغو افغان پوځیانو غوښتنې لیکونه رد کړي چې له بریتانیا ځواکونو سره د همکارۍ معتبر اسناد لري. په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد په محل د جنگیدونکو روسي پوځیانو د ټولنې مشروعي لا هم د پخوانی شوروي و څلويش جنگي اسیران په افغانستان کې پاتې دي. فرانس کلینوتوویچ وویل د روسي ځنګړي خدمات په تیر د روسي امنیتي اداره د موضوع تعقیبوي او د دغو اسیرانو برخلیک څیړي. خو کلینوتوویچ ای آی اف خبری آژانس ته په مرکه کې ویلي چې دا ټول کسان نه غواړي بیرته روسیې ته ستانه شي، ځکه هغوی اوس په افغانستان کې کورنۍ لري. د کلینوتوویچ په خبره له دې مخکې یو تن پخوانی شوروي سرتیری چې په افغانستان کې پاتې و بیرته مسکو ته تللی و، خو د خپلو اولادونو له امله بیرته افغانستان ته ستون شو. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد یو پاته سرتیری سرګی کراستو پروف له څلوېشتو کلونو وروسته له افغانستانه مسکو ته لاړ. هغه اوس غواړي روسي اسناد ترلاسه کړي او خپله کورنۍ هم له افغانستانه روسیې ته یوسي. د امریکا ولسمشر ګواښ کړی که اپل شرکت خپل آیفون موبایلونه په متحدو ایالاتونو کې تولید نه کړي نو پر ټولو اروپایي وارداتي توکو به 50% مالیه او پر آیفون موبایلونو 25% تعرفه ولګول شي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د جوزا په دوهم په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې د اروپایي اتحادیې په اړه لیکلي له هغوی سره د امریکا خبري هیڅ ځای ته نه رسیږي، نو ځکه د اروپایي اتحادیې لپاره د 50% مستقیمې تعرفې وړاندیز کوي چې د روان کال د جون له لومړۍ څخه به عملي شي. پر هغه محصول به هیڅ تعرفه نه وي چې په امریکا کې تولید شي. تمه ده چې دغه درنه تعرفه به د اروپایي هیوادونو پر لوکس او وسایلو، درملو او نورو تولیداتو ولګول شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پولند د سوداګرۍ وزیر میخائیل بارانوفسکی د ترامپ دا ګواښ د دواړو لورو ترمنځ د روانو چینو وهلو یو برخه بللې او ټینګار یې کړی چې د اروپایي اتحادیه او امریکا ترمنځ د خبرو لپاره تر جولای میاشتې پورې وخشته. د امریکا ولسمشر همداراز اپل شرکت ته خبرداری ورکړی چې که چیرې آیفون موبایلونه په متحدو ایالتونو کې جوړ نشي نو پر هغوی به 25% تعرفه وواسه شي. او د امریکا د کورنی امنیت وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په هاروارد پوهنتون کې د بهرنیو محصلانو د نوم ثبتولو اجازه لیک رسمن لغوه کړی دی. د امریکا د حکومت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې هاروارد پوهنتون چې دغه هیواد تر ټولو پخوانی پوهنتون ګڼل کیږي نور اجازه نه لري بهرني محصلان ومني، او اوسني نړیوال محصلان باید یا نورو پوهنتونونو ته انتقال شي یا له امریکا ووزي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت هاروارد پوهنتون تورن کړی چې امریکا ضد بلواګرو او د تروریزم ملاتړو ته اجازه ورکړي چې په پوهنتون کې دننه پر یهودانو حمله وکړي. دغه وزارت همداراز هاروارد پوهنتون د چین له کمونست ګوند سره په همغږي تورن کړی دی. هاروارد پوهنتون دا اقدام غیر قانوني بللی او ویلی دی چې د خپل نړیوالو محصلانو لپاره مشورې، ملاتړ او د خدمتونو چمتو کولو ته ژمن دی. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې د کندر ولایت په ځنګلونو کې لګیدلای ور لا هم نه دی وشل شوی.
د پنځم به په ورځ په دغو څنګه په سر کې په ځنګل کې ور لګیدلای دی او دغه ور اوس لا هم جریان لري.
د طالبانو حکومت غواړي روسي سره په ملي اسارو راکړه ورکړه وکړي. خود اقتصادي چارو ځینی متخصصان باور لري
د دې امریکای دل په یو څه ستونزمنی ځکه دا هسي مخکي چین هم دا هسي کړی دي، هسي وسم روان دي او د ترڅنګ روسیا هم هسي کوي.
د کرکیش نړیوالې ډلې له اروپای ټولنې وغوښتل چې پاکستان د افغان کډوالو له جبري ستنولو راوګرځوي. کابل شاریان وای سشکال تر خپل وخت مخکي هوا تود شوه.
کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د پتلین ساتونو کې د 900 څخه 300 ساتو پر برېښنا لري او ګرمي ورسته تر بلې مخ په ډیرې دوه.
په خوست کې د 350 میلیون افغانیو په لګښت او بوده بندونو، کانالونو او چک ډیمونو شپږ پروژې جوړې شوې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي له روسیې سره په خپلو ملي پیسو د سوداګرۍ زو راکړو ورکړو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی. د دې وزارت سرپرست نوریدین عزیزی روټرز خبري اژانس ته ویلي د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغو ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخامخ دي تخنیکي او تخصصي خبري دوام لري. نوموړي زیاته کړي دوی چین ته هم ورته وړاندیز کړی او په دې برخه کې په کابل کې د چین له سفارت سره خبري شوې دي. د اقتصادي چارو یو شمیر شنن کې اوسنۍ شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملی کول ستونزمن ګړي، خو د دوی په وینا که عملی شي د افغانستان په اقتصاد به اغیز مثبت وي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د خپلو پولي واحدونو په وسیله د سوداګرۍ سره راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوخت دی. د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په هغه مرکه کې چې رویټرز خبري اژانس سره یې کړې ده او د می په درویشتمه نیټه خبره شوې ویلي په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولای شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګرۍ سره راکړې ورکړې په پولو پولی واحدونو تر سره کړی. نو موږ زیاته کړی چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي تخنیکی او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز راپور په دوام کې د نورالدین عزیزی په حواله راغلی چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګري سره راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ده. نوموړي هیله ښودلې چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کامل شي د افغانستان په اقتصاد به اغیز مثبت وي. لدی ډلې اظهار الحق فضلی ازادي رادیو ته وویل
نو اوسنی شرایط کې چې موږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو څه ستونزمنې، ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړي دي، هسې اوس هم روانې دي، او دې تر څنګ روسیا هم هسې کوي. خو که چېرې موږ د ډالر په مقابل کې وګورو، اوس مهال دغه هېوادونه دې ته آماده نه دي چې وکړی سي له ډالر سره تقابل وکړي یا د ډالرو ځای ونیسي، یا هم دوی خپل اثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړه ورکړې یا سوداګرۍ کې وکړي. ځکه دا درې واړه هېوادونو د لویدیځو هېوادونو له فشارونو تحریمونو سره مخ دي، نو د درې واړو هېوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیلې مالیاتي لارې دي یا ترتیبات باید ونیول سي.
بل اقتصادي کارپوه او مخکې د پوهنتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل
که زمنګ پیسې زمنګ ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید لحاظه او په نړیوالو بازارونو کې زمنګ جنس د صادرات ول لحاظه خپ پیاوړي پښتوونه ولري، او زمنګ ک د بانکي انتقال ستونزې سره مخ ونه وسو بیا نو ډیره ښه خبره ده چې زمونږ پیسې زمونږ ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولویږي، او ورو ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کړي. خو په دې شرط چې د دې کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نورالدین عزیزي رویټرس ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هېوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي، خو تر اوسه هیڅ هېواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. که څه هم ځینو هېوادونو لکه قزاقستان، روسیا او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې له ترهګریزو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومت یې ټولګډونه دی، او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټول افغانانو حقونه خوندي دي. خدای دا وی ډیری افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ په څو غرنیو ځنګلي سیمو کې لګېدلی اور لا هم وژل شوی نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا اور د پنجشنبې له غرمې مخکې ولګېد او تر پرون غرمې پورې لا هم په ځینو برخو کې بل و. په کونړ کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي اور د ولس په مټ تر یوه حده مړ شوی او هڅه کېږي چې بشپړ ووژل شي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځینو ځایي چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د استول سوي ویډیوګانو غږیزه بڼه مو اورېده چې د دغه ولایت څوکۍ ولسوالۍ څو بیلابیل سیمو کې اور لګېدلی دی. د دې ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ په دیواګل درې د کندې چپری کلایګل او لمکده سیمو په ګډون په مانوګي ولسوالۍ ځینو سیمو کې هم ځنګلونه سوځېدلې دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
د پنځ شنبې په ورځ په دغور تنګي په سر کې په ځنګل کې اور لګېدل دی، او د غور وسله هم جریان لري. د سیمې خلک کوشش کوي چې د غور مهار کې خو تر اوسه لا بدې نه دي توانېدلې چې د غور مهار شي. دغه ورونو کې اکثره د نخترو ځنګلونه
د دغه ولسوالۍ بل اوسیدونکي خالد هم ازادي راډیو ته وویل چې د اور لګېدنې ګڼ زیانونه اړولي، او په خبره یې که زر مهار نسی د دې ولسوالۍ نورو سیمو ته به هم وغځیږي.
علت یې معلوم نه دی چې په دغه جریان کې د پنجشنبې په ورځ د بدکور تنګي په سر کې ولګېدلی دی. د سیمې خلکو د کوششونو باوجود اور کنټرول شوی نه دی. د حکومت او مرستندویه ټولنو باندې غږ دی چې د ولسو سره د اور په مهار کې همکاري وکړي چې دغه اور مهار نشي نو د خاله د کړنګل او شراس زنګلون تاثیرات کوي په زرګونو هکټار زنګلون لمن زوري.
د چوکي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې سیمو کې له تیر دوه میاشتو راهیسې وخت نه وخت په خپل سر اورونه بلیږي چې ګڼ زنګلون یې سوځولي دي. خو په کونړ کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنه ځایي خلکو تر یو بریده مهار کړي او هڅه کیږي چې نن په بشپړ ډول مهار سي. څوکۍ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال حمزه ازادي راډیو ته وویل
نو ان شاء الله چې اور به مهار شي ان شاء الله وکاس تانتری دی عمر ته ساحه کې دی او ځو کې ما کمانډان سره موږ له کسانو سلام.
خغلی حمزه وړاندې ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې زیاته کړې چې د نامکده په سیمه کې ځنګلونو کې د اور لګیدنې سرعت تیر شپه یو څه اندازه د ولس او امنیتي